د ناروې د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځایه شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیر هم
دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه هستیم.
د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه مې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړي بیا موږ کراګانو کې ورک موږ به د غږ څوک پورته کړي د موږ وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان دي او کاروزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کاروزګار نه سي دی به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کوي موږ سره هیڅ مرسته نه کړي دلته کار هم نشته چې خاوند ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په اړه دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدید وچکالۍ ثبت شوی. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلی چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راسنیدنه د اقليمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار د نوې شمیرو لمخې د روان کال پیل رئیس د سپتمبر تر پایا 2.8 میلیون افغانان لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شي. نړیوالو سازمانونو ویلي لګونډي هیوادونو څخه راستنیدونکو افغانان داسې یو هیواد ته چې لا د مخه بي وزلي او وچکالي سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوی نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او انجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اور
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفېش باز نګشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
مبتلا شده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان له همدې وضعیت تیرې کړي.
لبد مرغ نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچي دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی د ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وز منګم کار ژوند د سي ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه کې نور ګوندي دا بیچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پل لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سي دي چې بیګا ته څه علاقه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپوه یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشي بوته نګد کیګو د سر موضوع مداوچه د پاکستان پوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کورم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنخته کې وجل شوی دی. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي وو، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوری اقتصاد له کبله د دوی زنغوزی غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میداني کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دل تر څو دا غټې سنو د خپل د پامیل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مسارې په کې، بس دغه غټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم د ګاډي موږ چټي وي نو په دانه موږ ژوند راوونده.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده او خلک ډېر لن او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څول دا لارګان د خلک ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا د دشنه وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بالکو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کړه تخیره ګرا دا تکیب کړه چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي به څه وشي بلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره لدی چې له څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمې اوسیدونکو ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته مشکو د افغان دوبه نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه وره لرته دلته بار میډ راستون دا مخته بار مینا وسل میډ په تکلیف ژلاین دو وسل اف دایږي کډ راستون دا ځاینه نست دا وبم د روغله نه مشکل وي.
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنغوزی د دی هیواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي. د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته دې پام وشي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وحل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دغې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره راپرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد زنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلی همدرد، تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبختانه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مشروع کړم، ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم. د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلته چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده. دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسۍ پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل. ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه.
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې دا بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې، چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته دی همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېرې کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخته وکړله دي، شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی، آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه یو څه د ځینې وخت بعد ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډیره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي، د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني، هغوی نورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو، ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړ، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی ده او خوشبختانه د لپکشو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خورا جانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی مساجر، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالي او نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه، تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه
غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژنې؟
نور صاحب ځکه د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوان دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چار چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پایډېر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي، نو زه وایم همیشه دا پیغام هم ورکوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل، تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور صاحب، یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي اوریدون کی هم وسی زه د هغه وخت نه یوټیوب ته راغلی یم او په بیل بیل پلیټ فارمونو کې زما خبرونه ثبت کړې دي زه وینم چې کوم خبرونه لیدون کی دی دي د دغه خبرونه چې ما په ډیر علاقه سره پیل کړې ده او چې لیدون کی کار دی یعنی په دې باندې مونږ په ویګو چې څنګه هیوادوال یا څنګه ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو د ځوانانو نوی نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي یعنی ډېر عجیب او غریبه نظریې او خبرې په دې خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي که چیرې یوټیوب ښه نه وي که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې یو خلکه کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي او خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وقار منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي هر خلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغوی څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولای شي چې مثلا په غوښتنې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه یو ګورو زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سطح پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي او که چېرې ولوارا ساته باندې ګورم موږ همدغه مثلا هغه فرصنه کې چې نجونه یا ښځینه وي موږ کار کوو د رسنه له خوا څخه کوم محدودیتونه دي دغه ټولنه د وګړو له لور څخه کوم محدودیتونه دي چې نو هغه څه چې ستاسو په ذهن کې وي په ډیر راحته باندې نشي کولای وړاندې کې نو لسر زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زنه لرم اکثرا زه د کور بهر خبرونه نشم شرطولای ځکه لامل دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هغه یو گزارش سات کې د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لورې څخه شته ولې زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کور دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړی ده. هېڅ همکار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او هماغه دي له مخې چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
پیغام لري
ټول نوې نسل لپاره د ټولو همزولو لپاره خلکان یعنې نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حوله دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، تمه باندې زونه چې د جنونو په مقابل کې، د حلقانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
لگنجات تر سمرقند، لگنجات سینا لگنگا تر سمرقندا لقنیت تر فرارو دا لقنیت تر فرارو دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی اتنو نا دخستا پیغلو نا سادا ظلمو دی اتنو نا دخستا پیغلو نا سادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنو روز د سحر بادا نوروز نہ سحر بادا نوروز نہ سحر بادا نوروز نہ سحر بادا